د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغې دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 30,000 افغانانو د راستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. د نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول. په قرغدستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتون ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپوویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوې ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړې.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوامه برمی پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې شوې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوښتنې په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري ورزو، زابل ولایت ته هغه ولایت چې ساته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زد او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 2 ساعتونو عملیات وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سه‌شنبه په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوېستل سو چې مخکې ساور کړی و.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر په سړې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړ پوړي چارواکي انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابل ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زبل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه محل چې موږ د خبري پوشش لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمو اوسېدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله سي دغه دوې برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلار یې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ورهاچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله چې دا اوسپینه برسېره بیا یو ټوکر اوار ولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغې لوېدلې برمې د دې خونکارې برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله یې همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خلا اچولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنې پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي اسکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې شوې وه، مازدیګر 4 بجې دې موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولې په ټکني ډول ډېر ورو روان وو؟
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد راخستل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې وو، ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېره ستونزمنه وه چې هغه کاچوغه بېخي نه راګرځېده د سکواټر. بله خبره دا وله چې یعنې د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې چې د بازار خبره دونه نه منله، د کلیوالو به تر دې راده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکړو هی وکړو، هغه تخنیکي مسایل تر دې راده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهمه ورځ باندې موږ چې هغلته مشپه ورته تېره کړله، له کندهار څخه ډېره قوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ورځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنې د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکا هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې آینی شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده او دا ده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه وو، حرکت یې ورکړی وو چې ماشوم د راکښلو خبره خو وه پاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې را ځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عيسى قلميار و چې ساته یې د حیدر په نوم د یوه کوچني د لوېدو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښوولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي، هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو. خو استاذ یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپله ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لري واوښتې، پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینیت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله علیزي څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هو بیخي په پراختیا کې ده. د دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وي، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلې کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
خلیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان اوسي، کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دي هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخواني حالت کې دي او خپل لپاره دي چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی. دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي، کرلې دي او موږ ته راست دی. نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورشي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرې، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال را سره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل شویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاجون کوونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریږدي. د اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینهوو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان، پول های کلام دولت
در افغانستان شاخوا 9 میلیارد ډالر اثاری زیرمی پول ویدیست که کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحد ایالتونو کدی، نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادېدو پریکړه وکړه، خو وی ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به یې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی د سیشن بی پر زو ویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړي روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوي دي چې دا بېساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بیلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یوه پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دیخوا له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلومات خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
او د ساينس لنړۍ څخه مهم راپور دا دی چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر 1 ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت 2 برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به 1 ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مارغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د 2 برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر 2 پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 9 پرلۍ وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت 3 برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیږي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټکی الوتکی پر جوړولو بوخته ده. د دغه شرکت له لوري جوړېدونکې تر ژغ چټکه الوتکه S-1512 نومېږي. دا الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. دا الوتکه به د 3 سپرلیو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څه باندې 1.5 برابره ته رسېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران اوس ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي. خپله خلک هم خیر شوي دي، په وخت مریضان رارسوي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي. هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روغتون د زیګون څنګه ته په 24 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سل ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 24 ساعتو کې. اکثر سل اتیا نفر مونږ مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږ د شپې 10 واقعې لرو، لکه 10 عملیاتونه لرو چې دا غړ دي. نور نورمال ولادتونه اصلویخ 50 تومره. 10 مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پلخمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي، نورو ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسېدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکترها خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد. نگذشته دکترها نبود، دوا درمون نه.
دلتا دکتران په سړه سینه او په ښه توګه د خلکو خدمت کوي. پخوا خلکو دومره روغتیایي خدمات او ډاکترانو ته لاسرسی نه درلود، چې له امله به یې میندو خپل ژوند له لاسه ورکوه او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله اوس روغتیایي خدمتونه ډېر ښه سوي دي او ډاکتران شپه او ورځ د ناروغانو خدمت کوي. موږ ډېر خوشحاله یو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسېدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود، خود دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون میل قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي، چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسېدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته. خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی وړې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده د ازادي راډیو سره موږ دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوي ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
د نیټ بیې چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیې راکښته شي نکي سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی، یو مواد هم نه دی، لکه غوړي و وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 500 سدی کلدار یې له کړي دي، دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي. نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ شو، دا ولې دونه ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته شو؟ نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له همکارانو مننه. په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي. د څلورو بجو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغې دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د خپرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د راستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولو میرمنې یوسف بایو نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپوویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسی سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ. د سیمې په اړه یو خبر راخلو. پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر وواژه. پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهار متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې ښوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو. څو عیني شاهدانو ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې له یو لاروي څخه بکس وتښتوي، خو اطهار متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست. ځینو بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غوښتل چې له متین څخه غلا وکړي. دا موټر سایکل خلکو نیولی خو برید کوونکي تښتېدلی دي. د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل. احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله، خو افغانستان چې یو سیالي بایللی او درې ګټلی وی دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نائب قهرمانی ما.
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
ومردل چې د افغانستان د فوتسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوتسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او ستاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ شوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغې پریکړې پیغامونه راته پریښي چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه یې کړې ده. بایدن ویلي د کنګل شویو 5 میلیارد ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نوره به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 12مې پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسېدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو 5 میلیارد ډالرو له ډلې به نیمایي ازادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسېدلې. د پریکړې پراخ غبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي که بایدن خپله دا پریکړه بیرته وانخلي دوی به له متحده ایالاتونو سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خو د باک ولسمه خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي اوسما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړه نه مرشوه پاکستان غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مر په مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه موران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیاسنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده او دا بهم نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی و نه هغه ورغلی و، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بهمه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګرګون متفاید حیات الله یم، د هرات هغه یم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارده ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودونو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم. او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شې دا باید دوی را آزادې کړه، 9 میلیارده
دا نه دی اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی د امریکایانو راوستی او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رژیم خور استاد رباني ده ته دا زمینه مسایده کړې وه یا د افغانستان تذکره ورکړې وه موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپله پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړې؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته تر دې فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه ادعا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. د شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونکړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دوه تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد هم په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، هغه ورکوي. ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي، تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرس پولیس کې وي، د تعزیرات پولیس کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې یو اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیې ته نه کیږي او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نه شي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادونو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیشتره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلې دلته موجوده دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې څېلي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه به افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي او له بلې خوا په القاعده یې کوي.